درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری. یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په توري یو ځانګړی هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې لا اکیډمیسن سلیمان لایق څخه په شاعرۍ د موسم او چاپیریال د اغیز جاج اخلو.
په کې کلا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند ورور ګلوی او ټول هغه شان چې د انسان
فنکار برخه کې لا هنرمند ممتاز ولی سره د هغه په فن غږیږو.
ملنګ په کچکول کې د روپۍ دی او کبل څه پغړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څه
په زرپانه کې به لنډ کیسه د درد انزور واوري.
مستا د څو ټکانونو می یو معصوم غږ د غوګونو پردې را خلاصې کړې. ترورې چې و می قتل خواته می یو لسکلن هلک ولاړ و خړ او برګ برګ
په ادب جام کې به د کاروندوی غوري د ژوند احوال واخلو.
دا د پښتو په خوانه قصیده ویونکو شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به دروان نوی کال ویرجن سفر کیته د تایر زلاند ډیکلوم شوه نظم واورو.
اس پر لے دے که خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی اسمان دے چه مخ په نقاب پټ دے هم انسان دے او پز مکه چله تن دے پسل گو دے هم انسان دے دا د نوی کال د کوم موسم منظر دی.
په بل کې لا همایون هیواد څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په دایکونډي کې د بادام ګل دویم فرهنګي او هنري جشن وشو. یاد جشن چې د دایکونډي په نیلي ښار کې جوړ شوی وو د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر سربیره پکې ګڼو لیکوالو او فرهنګیانو ګډون کړی وو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري د بادام ګل هنري او فرهنګي جشن د دغه ولایت د خلکو یو فرهنګ وباله او څرګنده کړه چې دغه ولایت د تاریخي اثارو ساتنه د اطلاعات او فرهنګ وزارت په لومړیتوبونو کې ځای لري. باوري وویل چې دغه ولایت د تاریخي څلو د ترمیمولو لپاره د انجینرانو یو ټیم هم موظف کړی دی. په دې جشن کې د ملي اتڼ چوبازۍ او د سیمه ییزې دمبوري هنري او تفریحي پروګرامونه اجرا شول. دا په داسې حال کې ده چې د بادامو د ګلو فرهنګي هنري جشن له کلونو کلونو را په دې خوا په دایکونډي کې ترسره کیږي چې تیر کال دغه جشن د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د جشنواري په توګه ثبت شو. پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. د افغان ادبي بهیر او میرمن کلتوري ټولنیز بهیر لوري لیکوال شاعر او د هیوا تاریخ لیکونکی پوهان رازقی نړیوال وستایل شو. پوهان رازقی نړیوال یو 15 اثر د تاریخ لرغون پوهنې ادب جغرافي او فرهنګ برخه کې په پښتو او دری ژبو لیکلي دي. په غونډه کې لیکوال او څېړونکي استاد نجیب الله منلی د پوهان نړیوال د ژوند په باب تفصیلي خبرې وکړې. هغه خوښي وښوده چې اوس ژوندي ادبي او فرهنګي شخصیتونه نمانځو. په فرهنګي چارو کې د جمهور رئیس سلاکار اسدالله غزنفر وویل د رازقي نړیوال آثار په ټولو برخو کې له ځانګړي اهمیت څخه برخمن دي. هغه زیاته کړه رازقي نړیوال یو دقیق او بې پرې لیکوال دی او دا ډول خلکو ستاینه د نورو لیکوالو په هڅونه تمامېږي. په غزنی ولایت کې په لسګونو ټوکو سری شوي او تخریب شوي خطي کتابونه بیا ترمیم او صحافي کیږي. د غزنی ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي چې د ارزښتناکو لسګونو ټوکو خطي او تاریخي کتابونو د ترمیم او صحافي کار چې په 2013 میلادي کال کې د ابو ریحان البیرونی کتابتون ته څیرمه د موټر بم د چاودنې له امله زیانمن شوي وو بیا ځلې ترمیم پیل شو. د زیاته کړه ټاکل شوې ده چې ډېر ژر د دغو مهمو او ارزښتناکو کتابونو د ساتنې لپاره ځای برابر کړي څو د البیرونی په کتابتون کې نندارې ته وړاندې شي.
د پښتو ژبې نامتو شاعر سترګور مشر او د توري سختن خوشحال بابا وایي چې توره چې تیریږي نو گزار لره کنه، زلفې چې ول ول شي نو خپل یار لره کنه. که د منځنۍ اسیا او په ځانګړي ډول د پښتني ټولنې تیر ته پام وکړو نو د ګڼو جنګونو په تاریخونو کې به د توري نوم واوري. دا هغه توره ده چې آریایي اقوامو پرې خپل ځان له دښمنه ساتلی او دا هغه توره ده چې لا هم پرې موږ ویاړو او د خپلو نیکونو کارنامې له نوم سره یو ځای یادوو. نننی هنري راپور مو د توري د تاریخ او ارزښت په اړه ده.
ولیان لرکنه د انسان د پیدایښت سره سم د فکر پیدا شوی چې څه ډول خطرات او ځان وژغوري. دوی د ځان ساتنې لپاره له بېلابېلو وسایلو کار اخیستی. د تورې د جوړېدو تاریخ نه دی معلوم، خو په اړه یوازې همدومره ویلی شو چې زرګونه کاله پخوا توره د ځان ساتنې لپاره جوړه شوې وه. په افغاني ټولنه کې هم توره ډیر لرغونی تاریخ لري او تر اوسه پورې موږ ته د یو فرهنګي میراث په توګه راپاتې ده. له یما پاچا نیولې تر سلطان محمود او ان تر خوشحال خټک او ابدالي احمد شاه سر رسیدلی دی. د لغمان پوهنتون استاد پوهندوی شاه محمود کډوال وایي چې د تورې تاریخ ډیر لرغونی دی او په ابتدایي مراحلو کې انسان د ځان ساتنې په موخه کارولې ده.
تاسو معلومه ده لغه ورو ده چې تمام پیدا شوي ځینې ځوانان درځي چې هغوی تیرې کوونکی خاصیت لري، تیری کوي، نو د هغې لپاره هم توره پکار ده چې په هغې وسیله باندې ولسونه هغه کړي په اصطلاح د خپل قدرت یا ځواک لاندې راولي. او ځینې داسې دي چې هغوی د خپل ځان دفاع په خاطر هم یو اړتیا وه چې باید توره ولري، ځکه دا د دفاع او یا د تیری دواړو لپاره ابتدایي وسیله ده. وروسته وروسته بیا موږ چې کله موډرن وسایل راوځي، جنګي وسایل په اصطلاح نوې ټکنالوژي د جنګ په ډګر کې کاریږي، نو بیا توره هم خپل ارزښت له لاسه ورکوي. پخوانیو وختونو کې توره د یو جنګي وسیلې په توګه، ځکه جنګونه مخامخ نو اکثره د تورې او نیزې دغه فلزي وسایل کاریده.
دی وایي چې که څه هم د تورې استعمال په نور اقوامو کې هم زیات و، خو په آریایي اقوامو کې بیا نسبت نورو ته توپیر لري. دا چې څه ډول وایي
نجیب قوم او نجیب قوم چې تیری نه خوښو، نو دوی دغه تورې د دې په خاطر ساتلې چې بل څوک پرې تیری ونه کړي، د دفاع په خاطر باندې چې چېرته دوی باندې څوک تیری کړي نو دوی له ځانه دفاع وکړي. مثلا پښتنې ټولنه کې موږ هم څرنګه چې لرغونی تاریخ لرو، هغه دایانو وخت نه بیا نسې وروسته توره موږ د څومره لوستي چا باندې تیران ده کړه، همیشه پښتنو باندې تیری شوي او دوی خپل ځان دفاع کړي، نو د هغه دفاع په خاطر باندې دوی همیشه توره کارولې. که مثلا د ادبیاتو په ډګر کې راځو، لرغونی دوره کې هم همدغه سې هغه لرو چې هلته توره چلېدلې ده، موږ د مقاومت ادبیات لرو هلته.
نوموړی وایي چې په پښتني ادب کې له امیر کروړ نیولې تر پیر روحان بیا تر خوشحال او لا تر اوسه د تورې یادونه شوې او په سلګونو بیلګې یادولی شو. د ننګرهار ولایت د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی 25 کلن ځوان خان آباد وایي چې لا هم د دوی په کور کې د دې لنیکنه ورپاتې توره شته چې دوی د یو ځانګړي ویاړ له مخې ساتلې ده.
تر زمونږ د نیکونو نه راپاتې زمونږ کاره یعنی اوسم شته ده، او زمونږ د پلار د لاس ته کنه یعنی نیکه د لاس هم د بیا پلار ته پاتې شو، هغه یعنی نس اوسم مونږ سره. په دا توره چې کله مونږ ګورو په دې مونږ ویاړ کوو، افتخار کوو، ځکه چې په دې تور باندې زمونږ نیکونو پلارونو دغه وطن ساتلی دی او خپله قربانۍ نه پور کړی دی.
که څه هم توره زموږ فرهنګي میراث دی، خو 22 کلنه نبیله ترې بیا کرکه لري او وایي چې د هیواد د ورانۍ او انسان وژنې یو لامل همدا د تورې استعمال دی. هغه وایي
که څه هم توره زموږ د فرهنګ او کلچر یو د میړانه او د غیرت نښه ده، خو که داسې سي یعنی دا توره نوره یعنی موږ په دا رقم نه چې د وژنې او د نارامۍ او د دې وسیله وګرځي یعنی کنه ده چې موږ استعمال کو، نو د دې لپاره باید موږ د تورې په ځای باید قلم وکړو، ځکه چې موږ پښتانه ډېر قلم ته ضرورت لرو، تغییر ته ضرورت لرو، بدلون ته په خپل ټولنه کې ضرورت لرو، چې دا بدلون موږ کولای شو د قلم په واسطه او نه د تورې په وسیله.
هیره دی نوی چې توره ټوپک او داسې نور توکي که څه هم د ځان ساتنې لپاره کاروي کیږي، خو یوازې هم دومره ښه دي چې زموږ فرهنګي میراث پاتې شي، نه دا چې جنګ جګړو کې ترې کار واخیستل شي.
زلفی چې ول ول شي مخ په یار لرا کنا
موسم، طبیعت او ځای بدلون دی یو هنرمند په هنر ځانګړی اغیز پرې باسي. لیکوال او شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق وایي چې حالات د شاعر په شاعرۍ اغیز خیندي. په هنر جاج کې سلیمان لایق را سره خپلې تجربې شریکوي. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي.
هنر جاج
سرلای دا یو ډیره خوله فضا ده که تاسو له توې چې دغه دې سرلی فضا په شاعرانو باندې څومره تاثیر لري او څومره قلم دغه وخت کې هغه په مثل راوي
یا فضا دا اعتدال د هوا دغه چې اسمان چې تاسو په سرلی کې ګوري لکه د لاجورد یو ټوټه اسمان د څه کاری
bale دا شاعری څومره تاثیر لري
بشی لري ډیر زیات لري شاعر چې شنه الهام اخلي یا ویني یا اوري دا ټول شان سره جمع کیږي تمایل دې پیدا کوي چې خبره وکي چې عادي خبره نه ده او هر سړی نشي کولای لہذا په کې کولا وستای طبیعت وستای خدای وستای او ژوند غرور ګلوي او ټول هغه شان چې د انسان ژوند ته کولا او زیبایی او لطافت ورکی نو د پسرلی هوا او فضا چې مساعده ده او د دې الهام تقویت کوون کده نو په دې وخت کې طبیعت چې شاعران د پسرلی شعر نوموي او تر بل وخته یې طبیعت د هر وړ شعر لیکلو ته ډېر آماده یي.
اوس راتللو استاد دغه تاسې دفتر مخې ته ځوانان و نیالګي کینول نوي که تاسې داسې راته وایئ چې تاسې خپله راتېرېدلی هغه ماحول چې تاسې ولیده آیا د کوم شعر الهام وسه که څنګه؟
کله کله ماته څوک وایي چې ته فلاني موضوع کې یو شعر ولیکه زه یو همیشه یوه خبره کوم تکیه کلام داسې ده زویم زه چرګ نه یم او شعر هم هګۍ نه ده چې کوم عامل ولري دا داسې ده چې کله ته په ډېره ښه فضا کې شعر نه راځي
ولې فکر نارامۍ څخه
نه نه هغه محرکات چې د ده په دماغ تاثیر کوي هغه نه یې آماده دی ته چې دی وخوځي انسان خو مختلف ملکات لري احساسات لري یو عاطف لري کله انسان ډېر مخلق ده تر اوسه لا سم نه ده مطالعه سوی
راته ویلی سي چې لومړی شعر چې کله تاسې ولیکه دری وک پختو کوم شعر وزکه اتاس لیکنه مساوی شکل باندې مخکیږي کلاس پختو لیکنه کوي دریم کوي اولین شعر د تاس کوم شعر و
ما خو شعر پختو شروع تقریبا د دری په ژبه کې ما شعر ډیر روسته تقریبا هغه وخت چې زه نس کلنی شل کلنی تر رسیدل ما دری شعر شروع لیکن د دری په شعر کې ما مطالعات زیات
لومړی شعر و کوم شعر و اوس اتاس په یاد شته
ټول منه په یاد لیکن ډیر فلانه شعر ده اولنی شعر ده ما چې چاپ تلار اغا ما دی حبیبی پا مکتب که شاگردن ده درم سنف تفل وما دیر تفل وما یو معلم التو یو پیغمبر دستور معلم ما ده اسلام خان مین بیورته ویلی ده دی کوهستان ده صافوی پختو ازدو او ده پختو معلم او دیر لوی سرای و پا اخلاقی لیاز پا فرهنگی لیاز نو غتم پت ویلی چه سب ده کنفرانس کیی ما میو شعر لیکلی غیران سو زینم زکی سرا جکرم د دوه خرګونه نه خته شعر وای څه ور شای ډیر تفلو ما چې وو وای ته مات وای چې می چولو ویل پلار چا په دې نه ته لیکل ما نصر د مالی کله
یعنی دومره یو قوي شعر و
نو د باور نه کو چې شعر مالی کله بنو سه وګل ما شعر واخیست په انیس اخبار کې چاپ ک او د دې مو اولین اگر شاید چه مطبعاتو که ظاهر سا او چهار دیر دی موی پا مکتب که باور نکوی چه در شیر با مالی کلی تاس ویلی
چه لگ مو پیاد داغ شیره مغل لگی کراتو
ویا یو مصره دی ما پیاده چه لارم یو باخته خی غزل وی بلبل لده دی شروع ده
استاد اوز داره تو ویلی چه دی تاس پا کم شمیر کتابون چاپ سوی دی پا پختو داری که
نمرانه اثر دی ما سی دی کتاب پایز چاپ سی اگر چونغار نمیگی چونغار چی او غار دا دیمو گری کور مخه تا پروتو
اتما دی دغره خصوصیات تاس رخیستی دی
اگه داسی او چی او غار و دیمو گری کور مخه تا پاقی که با دا پستا و دا زنگلون و پا سر یه للم کرل که ده دیمو دی کوتیل کلکی سر مخامو خو پروس خطه ای که باز ما پاقی کوتای کشپه کولی بیا با دا دی قانان راتله پاقی جی که پستی بای چوله ولی دا غار با پشپا که لکه چراغان داسی و دوی با ور بالا و کنه یا به کنچه جوش پی تاو داو یا به دیکه و خوب زرها و خلق بلتا تله نو دا غر ما تلکه او اد موسا تا کوی تور و یا ده الهام غرسه و ده الهام غرسه او اگه ده چون غر ترانه دیری مشهوری سوی راوروس لدنه بیا ما یو اثر په نوم دی چجده ولیک
لایق صاحب یو زیل تاسو پکته کیسه کړی و چې کله اروپا ته لاړې حالته چې خلک پوسول چې تاسو شاعر یاست لیکوال یاست نو تاسو په داسې منطقه کې کور درک چې یوې خواته اوبه او مرغان او دا شین کنه اوس کدیغه پک لاره توې کله چې حالته لاړې یو د مسافری ژوند بل یو ښه ماحول کې تاسو ته کور درک حالته د شعر الهام څومره و دی اول ځل لپاره ستاسو یو کور ته ورغلی
موږ سه اروپا ته لاړو په داسې فضا کې تللي وو سه د وطن نه غربت ته ورتېر شوي وو زه خوشحاله نه وم ما هغه تراژدي تکمیلوله چې د افغانستان له جدایي نه موږ سره منسه شوې وه دا کتابونه چې وروسته ما خپاره کړی مثلا یو کتاب د ما ده چې هغه نمیږي سندرې په سوي واټونو کې دا هماغه شعرونه دي چې ما په آلمان کې لیکلي دي دا ملت په دې ارزي چې سړی سل وارې دوی دپاره مړ شي وجنګېږي
اوس که تاسو له خپلو تجربو راته وایئ د ښه شعر لیکلو لپاره کوم شیان کومې خبرې باید په نظر کې ونیول سي
زه داسې یو شاعر یم چې سرل دی چې اوس خو په عروضو قوافیو په دې په یو اکاډمي کې کار کوم د ادبیاتو په ډېرو فنونو باندې پوهېږم لیکن هېڅکله ما د دوی په زور باندې شعر نه دی لیکلی دا لکه یو چینه داسې ده چې راخوټېږي په خپله چې الهام راشي نو سړی شعر په لپسې لیکي داسې وخت کېږي چې زه اتیا بیته او یا بیته بېله توقفه لیکم ممکن په مدت د یو پنځه څلوېښت دقیقې یو
کومې خبرې نظر کې نیسي کله چې شعر لیکې
هېڅ هېڅ الهام څه شی دی څه شی غواړي لکه تاسو چې کله کله تیږې سئ تاسې د تندې کیفیت نه سئ تشریح کوئ تنده څه شی ده ولې پوهېږئ چې اوبو ته ضرورت لرم تنګ یم په دې لحاظ باندې دغسې هم نه دي شاید د شعراوو اوضاع او احوال به فرق کوي خو زه داسې فکر کوم لکه تاسې چې اوبو ته تنده پیدا کوئ یو حالت په سړي کې پیدا کېږي چې ولیکه او هغه حالت یو محرک لري مثلا زه یو ورځ په دې کوڅه کې تېرېدم ډېر زلمی وم د دې کارتې پروان یو موټر راغی یو هلک یې ووهه دې هلک صابره ولي د دې غریبې کورنۍ وه چې دی ولوېد ما رامنډې کړې و خلک را ټول شو د دې وینې بهېدې دا سابه چې ده اخیستې وو کور ته دا د وینو سره هغه شو او دا د دې موجب شو چې زه شعر ولیکم او وینې او سابه که نه چې د ما په یاد نه ده اوس کله داسې هم کېږي کله هېڅ واقعه نه وي د تا په ذهن کې یو شی پیدا شي لکه شیطان ودې خوځوي که نه او ته یو څه ولیکې دغه ښکلی اسمان هغه برد چې زه اوس وینم اوس هم ما تاریخ چې دی ته شی
ولیکې که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې وویل چې حافظه کې ډېر شعرونه نه پاتې کېږي د سړي هېرېږي همدغه اوس که د تاسې هر شعر په یاد وي که همدا اوس کولی شئ راته ووایئ
د ما عادت دی زه خپل شعرونه حافظې ته نه سم سپارلی خو کله کله ځینې داسې نمونې شته ډېر وګړي وه زما له مرګه وروسته زما په شعر باندې وایي ایرادونه ښایي ځینې په دې پوه سي چې په خوله مې ظالمانو لګولي وو مهرونه ما آسمان د ازادۍ ته لار کوله خو افسوس صیاد مې مات کړل وزرونه هره خوا چې د رڼا په تمه لاړم خواره شوي وو ډیوو لاندې دامونه او زما هډوکي به را فخر کې په ګور کې ومې نه لیکل د سپیو صفتونه د هرمون په لمبو وسوم خو ټیټ نه سوم ومې نه کړل مغرورانو ته عذرونه تر کلو کلو به خیږي زما له ګوره زما د هیرو تیرو هیلو فریادونه څو چې ژبه د پښتو یي زه به یمه هیر به نه کې پښتانه زما لالونه نوی روح مې له پښتو شعر ته ورکړ په ګلونو کې مې ون غختل اورونه
که څه هم پر پښتني ټولنه غنې ناخوالې تیر شوي له طبي آفاتو نیولې تر جګړې خپل منځي شخړو او يرغلونو پورې زغملي خو بیا هم پښتو موسیقي د پام وړ پرمختګ کړی ممتاز ولی یو له هغو هنرمندانو دی چې لا خپل هنر سره تر اخیری کچې مینې لري هغه یو کمپوز جوړونکی هارمونی غږونکی او غزل ویونکی هنرمند دی په فنکار برخه کې د نوموړي فن ته تم کیږو
فنکار
څومره وخت کیږي موسیقي کې لتا موسیقار جوړ شوی دی او موسیقي ته خپل وخت ورکړي
چې هغه خبره چې موږ لار ګذر کتلې ده 15 دیرش کال کې
چې موسیقي کې
چې موسیقي کې
په دغه 15 دیرش کلونو کې
تقریبا څومره سندری بدی ویلی څومره غزل بدی ویلی
ما اکثر ته خپل چې جوړی دغه ویلی یا مې د پلر والد سره ویلی یا د خیال سره ولهم زما خو وخت یو ګراند محترم دی ته قابل قدر سره د ویلی شاید کم دان نیم نور زیاتر ما خپل ترزونه ویلی دی او د بابا ترزونه مې د پلار ترزونه مې لکه دی کې ترز به تاسو داسې ویم چې موسیقي نو دا سندره خو ما ډېر ویلی دی خو چې ډېر مشهور دی د پیر محمد کاروان یو شعر دی چې د مینې مونځ به موږ د انترې داسې چې یو دا ما ډېره خوښه ده چې ډېره زیاته مې خوښه چې د مینې مونځ به موږ د چا په اذانونو کوو خدای کافر زمانې رانه بلال وړی زمونږ د شپو نه د ستورو ډک د سمال وړی او یو زرین خامار مې سور د زړګي لال وړی دا کلام دا ما په پیر شمشاد ویلی داسې ما ډېر زیات کلامونه داسې ویلي چې هغه ما ویلي دي ما پخپله جوړ کړي
ولی صاحب ستاسې په کورنۍ کې یو بل لوی موسیقار یو بل لوی نوم چې هغه ستاسې د والد صاحب دی شاولي استاد دی کله چې ته موسیقۍ ته راتلې او په دې ښه پوهېوې چې استاد شاولي د یوه ځانګړې لارې او د یوه ځانګړې سب څښتن هنرمند دی آیا سخت در نه و چې د یوه داسې لوی هنرمند په موجودیت کې ته یو ځان ته لاره جوړه کړې یا خپله مشهورتیا وکړې
تر اوسه هم ګرانه ده تر هغه هغوی خو نه تر اوسه هم ګرانه ده تر اوسه هم مشکل دی دا داسې یو صفت به ورته وکړم چې دی د خیبر یو خبره به ورته وکړم د خیبر صاحب د خیبر یو شاعر خیبر افریدی او ډېر محترم سړی و ډېر پوه سړی و هغه زما پلار ته ویلو چې شاولي جان ته چې پاکستان ته راغلی مسافرت جون زموږ مسافر شو دی ځان دلته یو پیپل دی پیپل یو غټه ونه دی یو غټ ونه بوټی دی هغې ته وایي پیپل د پیپل لاندې که څوک مرود کې دي یا نارنج کې دي یا انار کې دي هغه نه روزي نو ته دا یې چې ته باید د پیپل نه لرې ځان ته یو بل مقام جوړ کړي بیا هم شکر ګزار هم دغلته یو چې هغه مونږ پورې چې نوم دی که مونږ شهرت پیدا کړو که پیدا نه کړو خو یو نوم مونږ سره داسې دی چې هر چېرته ورشو از مونږ نوم پېچان هغه پېژنګلوي چې ده د استاد شاولي د زامنو نه بیا زمونږ د موسیقي بیل طبن لازمي مونږ ته په کار دی چې ځان ته یو بېله لاره ونیسو مونږ ځان ته بېلې بېلې لارې نیولي که شمالي دی که زرولي دی او که ځای
د موسیقي په برخه کې دی باقاعده زده کړې کړي که نه یوازې د پلار سره دی
نه صاحب د موسیقي برخه کې مې باقاعده زده کړې کړي یوازې خو زموږ پلار زموږ لوی استاد په کور کې لوی استاد دی بیا زما استاد چې دی مستون ابو علي خان د اشق علي خان استاد شاګرد دی چې د هغې اشق علي خان استاد شاګردان یو څو نومونه درته اخلم چې دا دنیا کې مشهور دی چې استاد بړی غلام علي خان استاد برکت علي خان او زموږ په وطن کې زموږ په افغانستان کې استاد سرهنګ دا د اشق علي خان شاګردانو په دغه څلور درې شاګردانو کې یو شاګرد زموږ استاد و چې هغه مستون ابو علي خان او موږ پلار د هغه سره شاګردان کو زو زرولي د استاد ماستون ابو علي خان سره شاګردان کو 1902 اتیا کې 1902 اتیا کې موږ د هغه سره شاګردان شو یعنی تر تقریبا تر 2009 پورې موږ د هغه سره یعنی 2009 پورې یعنی پورې موږ د هغه سره شاګردان د هغه نه په بعد کې چې ګم د شفیع محمد خان محمد استاد ډېر لوی نمونه دی استاد خان محمد استاد شفیع محمد دا زموږ استادان دي ته موږ شکرې کوي د استاد د مرګ نه بعد چې خدای پاک پرده شو او په حق ورسېد نو بیا د خدای دی وبخي الله دې هغه ته جنتونه ورکړي ټول عالم اسلام سره نو بیا موږ خان محمد استاد او استاد شفیع محمد سره شاګردان شو په ایمانه بې دي کې خمارستم د استاد خان محمد ویلي دا سندره او زموږ په کابل رادیو افغانستان کې ویلي نو دا غنه بعد بیا موږ مختلف استادان موږ نور موږ لکه غلام علي استاد کاډین والا شاګه کاډین غو زه دغه شاګرد مې نو داسې استادان مختلف خو زیاتر علم چې موږ غسه موږ د مسنو ولی خان استاد نه غسه خپل د پلار
د موسیقي په آلاتو کې په کوم آلاتو خپوي یو برلاسې پلی
بس زه خو دغه یو خبره کوم یو یار خو یو یار خو یو خدای دغه یو خدای خو یو قران کنه دغه یو ارمونه باندې سب پویګم لګ لګ ام لګ ګوتې مو ته ویم بغه اوریدل چې دا سب پویدل چې دا زمون ساز د پاره یو باندې مو پویګو مګم خګول هغه دا و د یوم نکم
یره تاسو ویلی چې تقریبا ډیر شپږ ډیر کال کېږي چې د موسیقي سره وابسته یو د خبر کار کې ان تاسو به خبر باندې لوی کار پروت دی خو تاسو چې رمد بواتی شو ډیر نه دا او سندری مو ډیری رسنی زی شوی نه دی یا راوت نه دی دی لامل سره
ما ډیر زلمانه داخل ګدا پښتنه کړو زه ډیر زلمانه دا خبره کړم یو خبره چې زه کوم ما په کور کې زمانه وړو کې ضروري افغان چاو سندرغاړو او دا غي د دې ساس سره ډیره زیاته مینوه ډیر شوخ یم زما د سندرې او داغه د سندرې زما د आवाज او داغه د आवाज په لیول کې ډیر فرق ما غوښتل چې زما دا ورور مخیلر شي ولړ لیونتوب پوری هغه ورنه نوته او کچری ما په یو په یو اس باندې دوکو هغه کسان بیا بوچی په یو توره په یو قاغه کې چې دوه توري نه ځایږي نو په دې وجه باندې بیا دا صرف دا کار شروع کړ چې ما هغه د پاره کمپوزونه جوړ کړي دي طرزونه مې جوړ کړي دي هغه مې وړاندې کړي سپورټ کړی مې دی چې مخیلر شي یوازینی علت یې همدا و چې زما په هغه ورور په موږ ډېر زخته ډېر زیات ګران دی او د هغه لیونتوب چې موږ لیده د موزیک سره دومره شوق نو داسې مونږ کوي او هغه وخت مونږ فکر وړوکی و خامو چې دا اوس کوم فکر دی زمونږ نو اوس مونږ ځان ته لارې بیلې کړي دي په خپل مسیر په خپله لار روان دی شمالي جان په خپله لار روان دی زه په خپله لار روان یم
په کور کې خو تاسې ټول ماشاءالله موسیقاران یو داسې خلک یې چې د ځانګړي نوم څښتنان یې کله داسې شوي دي چې سره بحث هم کړی دی مثلا زرولی افغان ته دی ویلي چې ستاسې دا لاره ده ستاسې والد صاحب تاسې ویلي چې ستاسې دا لاره ده داسې کله شوي
لازمي لازم لازم لازم
په دې بحث کوي
ولې نه ډېر خبر داسې دي چې زرولی خو شمالي زرولی دا چې موږ کورونو کې کینو بیا موږ یو بل سره خپل خبرې کوو میټینګ کوو دغه د هر هغه څه الای داوس چې تاسو شمالي سره دا خبرې کوي دا شمالي نه چې تاسو هغه ورېدلې دي کې ډیر زیات دا موږ سره بناسي موږ سره مشورې کړې دي پلان سره بناسي هغه په پښتنه کړې زکم تریک باندې ویم زکم لیول باندې ویم ما سره ډیر خبرې داسي شاید په داسې پروګرام کې چې یو پروګرام یې شالت زرولي میو شمالي مينو زه شمالي ته هیڅ کله اجازه نه ورکم چې هغه بیا فولکلور وي ول دا دا کار دی دلته شمالي یو ډیر ښه غزل خوان دی او ډیر ښه استعداد لري او ډیر لوی استعداد لري نو د کار مسیر بیل دا په کار د خپل غزل وي او غزل مخیوسی
او زرولی افغان باید فلکلور
خپل فلکلور
او ریدونکو په مثبت مې چې تاسو یو زمزمه ووري
ما یو تر شمالي ته جوړ کړی دا پر د زمزمه کم دانش یو نو شاعر راوته ډیر خوګ دی خلک ډیر زیات خوخی په ما خپل مل خلک راکی لاوتی دی او ما پیاس سوچ گوتی موتی می پوالی جیده ملنگا پا کچ کھول کے دے روپے دی او کبل چا ملنگا پا کچ کھول کے دے روپے دی او کبل چا پغاڑا دے جامے د ملنگ دی او کبل چا پغاړه دې جامې د ملنګ دې او کبل څ ملنګ په کچکول کې دې روپې دې او کبل څ دانشال رو برد نجارېږي قربانېږي دانشال رو برد نجاری گی قربانی گی چھ داد کے رامات دشائر دیو کبل چھ پغاڑا دے جامے دملنگ دیو کبل چھ ملنگ پر کچکول کی دے روپے دیو کبل چھ دا ما شمالی جان د پاره دا طرز وکړه
ولی سب د روسي پښتنه په توګه ساسي راتلون کې پلانونه څه دي څه به کوي
یاره صاحب خبره خو ډیره خپل او ډیره مزیدار وکړل زه راتلون کې د وخت لپاره خو زه یو ښه ځان غواړم چې یو ښه کمپوزر شم ښه موسیقار شم او کوشش مې دا دی ښه موسیقي وکړم او په زمین کې هغه د رفیق شینوار غوندې کوم طرز کز مخ خپل به خو خپل به وي او که خو هم داسې هغه نو بس خلکو به وي
ډیره مننه
Oh,
د ژوندانه هغه انزور دی چې ژوند ترې زکو د خپلې راتلونکي لارې پیچومي تصور کوو او د تک پاړی تصمیم نیسو. نظر پاڼې په نننۍ پاڼه کې مسعود نیازی لنډه کیسه د درد انزور راوروي.
زر پاڼه د درد انزور. سهار لمر خپل ژیړ وړانګې د توتانو د وچو پاڼو څخه د ځمکې په لور غځولې وي. ډېرې جونې او هلکان په هنځي تر روان وو، چا خندل او څوک په مطالعه بوخت وو. زه هم نن ډیره د وخت په هنځي تر راغلی وم. نن مې نوې جامې هم اغوستې وې. هر ټولګیوال به مې چې راغی نو یو غږ خو به یې د مبارکۍ راباندې کاوه. ما به هم په ورین تندي ورنه مننه کوله. زه د پوهنځي د انګړ په کونج کې د خزان وهلو توتانو لاندې په سمیټي چوکۍ ناسته وم. څو ځله مې لمنه کش وه، خو زما فکر په بل لور و. وروسته د څو ټکانونو مې یو معصوم غږ د غوږونو پردې راخلاصې کړې. ترورې چې ومې کتل، خواته مې یو لس کلن هلک ولاړ و. خړ او برګ برګ مخ، سره ویښتان او شکېدلې څپلکې یې په پښو وې. د خپلو خیرونو خړبخونو جامو په جیب کې لاس واهه او په خواره خوله یې راته وویل، ترورې ما ته د ماشوم دا څیره څه عجیبه ښکاره شوه. زه نه پوهېدم چې د دې ماشوم په څیره کې داسې څه و چې زما سترګې په څیره کې نښتې وې. مخکې له دې چې زما له خولې ورته څه راووځي، یو کاغذ یې راته ونیوه. ما هم بې د کومې پوښتنې ترې کاغذ واخیست، په بیړه بیړه مې ولوست. بیا مې ماشوم ته ښکته پورته وکتل، ځکه زیات وخت به داسې و چې یو چا به له ځانه څه لیکلي وو. خو د ماشوم په څیره کې معصومیت او پاکي له ورایه ښکارېده. هغه هم خپل خیرن مخ زما په لورې نیولی و. ورته مې وویل، نوم دې څه دی؟ خو ماشوم هیڅ ځواب را نه کړ. بیا مې ترې وپوښتل، پلار دې شته؟ د سر په خورولو یې د نه ځواب را کړ. جیب ته مې لاس کړ، لس روپۍ مې ورته ونیوې، خو ماشوم پیسې نه اخیستې، غلی ولاړ و. داسې ښکارېده چې هغه د بل شي غوښتونکی وي. ما ورته وویل، واخله. ماشوم ښه په زوره زوره وټخل او روان شو. ما هم پرې سر ونه ګراوه او د کتاب په لوستلو مې پیل وکړ. یو یا دوه پاڼې به مې نوې لوستې چې یو څه مې له مخې تیر شو. دا کلمه مې په ذهن کې څو ځله تیره را تیره شوه. ما ډېره هڅه وکړه چې دا کلمه ولولم او په مفهوم یې ځان پوه کړم. بیخي مې لوستی نه شوه. په ذهن کې مې ناشنا فکرونو غځونې وکړې. څو ځله مې هغه مخکینی ماشوم په ذهن کې را تیر شو. زما ذهن کې یوازې د هغه ماشوم وږي او معصومه څیره ګرځېده. په یوه شیبه کې د لیونۍ په څیر شوم. اوس نو هغه د سهار په څیر نه وم چې خپلو نوو جامو ته مې کتل او ځان به راته تر ټولو ښه ښکارېده. اوس راته ځان تر ټولو بدرنګه ښکاره شو. د خپل ځان نه راته نفرت پیدا شو. ما هغه کلمه هیڅ نه کړه، خو کلمې همدا وکړه چې سهارنۍ ماشومې را یاد کړ. زما په ذهن کې بس هماغه یو تصویر و، خیرنې جامې، ببر سر، وچ او خوار مخ چې په سترګو کې یوه لویه فلسفه له ورایه ښکارېده. بې له کوم پلان نه د پوهنځي دوره په لور روانه شوم. د کانتین له صفاکارې خانې ترور نه مې د هلک پوښتنه وکړه. هغې هم پوزه تاو را تاو کړه او سر یې وڅانډه. زما په ګمان چې په دې هم هغه څپه راغلې وه کومې چې زه نیولی وم. یو سوړ اسویلی وکیښه او د دروازې لور ته یې اشاره وکړه. نور مې زړه ډېر بې حوصلې و. له پوهنځي بهر ووتم، ټول ښار مې ورپسې چاڼ کړ. آخر د روغتون په لورې رهي شوم. په روغتون کې هم ډېره ښکته پورته وګرځېدم، خو هغه معصومه څیره مې په نظر رانغله. د ورځې لس بجې وې. د سر له درده په هیڅ ستړیا نه پوهېدم. له ځان سره مې وویل چې کور ته به ځم، ځکه سردرد ډېره ورخطا کړې وم. د روغتون نه د وتو په حال کې مې داسې څه ولیده چې سهارني هر څه مې له ذهنه ووته. دا د یو داسې درد انځور و چې هېرېدل به یې په ټولو عمر کې زما له وس څخه بهر وي. له لرې د وینې د بانګ مخې ته په سمیټي پوړیو دوه ماشومان ناست وو. خیرنې جامې، ببر سرونه، څیرې ګریوانونه او ابلو پښو یې د دوی د معصومیت ګواهي ورکوله. یو د بل په زنګونی سر ایښی او دا بل ورته په خوله کې د وچې ډوډۍ کپونه ورکوي، خو د هغه خوله نه خوځي. زه اوس د سهارنۍ کلمې په معنا پوهېدم.
تصویر ترکمه پسینو کې ساتو مونگ بد در تصویر تر کمی پسینو کے ساتھ بے خبر کم ازار زما پختون وطن تشوے بے خبر ولی ہر قیامت ددی ولس قسمت دے ہاغ وطن چی دا پختو او دا شملو وطنو دا امن کورو دا جرگو او مرکو وطنو دا محبت دا زانونو لمو دو وطنو دل دل دمین بادشاہی وادار
د ادب جام په نننې برخه کې مو د پښتو ژبې د لرغونې قصیدې شاعر ښکاروندوی غوري له احواله خبرو. د ادب جام دا برخه سهارګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
ښکاروندوی غوري د پښتو له پخوانی قصیدو وینکو څخه یو ډیر مختدیر او د غختلی قریه خاوند ښکاروندوی دی چې د غور وو او پلاری احمد د غور د فیروسکو کوټوال وو. دا سیخکاری چې ښکاروندوی کورنۍ د خپل اثر عزتمن او معتبر خلک وو او د غور د پاچاهانو په دربار کې ورته په درنستر ګریدل کېدل. په خپل ښکاروندوی به کله په غور کې ژوند کاوه او کله کله به په غزنا او بست کې هم اوسېدل. د ده د ژوند شرحه هم د پټې خزانې مؤلف له لرغوني پښتانه څخه رانقل کوي چې د دغه کتاب خاوند هم هغه له تاریخ سوري څخه راخیستی ده. دی وایي چې ښکاروندوی د خپل اثر عالم او شاعر پښتون وو او د سلطان شهاب الدین محمد سام په حضور کې ډیر عزت او اعتبار درلود او د دغه پاچا او هم د سلطان غیاث الدین غوري په ستاینه کې ډیرې قصیدې ویلې دي او د غور د سلاطینو د دربار پښتون شاعر وو. داسې ښکاري چې ښکاروندوی به تل د غور سلاطین په پښتو قصیدو کې ستایل او محمد بن علی د تاریخ سوری مؤلف لیکي چې ما په بست کې د ښکاروندوی د اشعارو او بوللو غټ کتاب ولید. دا د پښتو پخوانی قصیده ویونکی شاعر بتل د غور له سلاطینو سره په جګړو او جنگي سفرونو کې ملګری وو او هم د دیوان خاوند دی چې د دوله دیوانه د تاریخ سوری لیکوال یو پښتو قصیده نقل کړي وو او دغه بولله له تاریخ سوری څخه شیخ کټه په خپل لرغونی پښتانه کې وکړه او لرغونی پښتانه څخه محمد هوتک په پټه خزانه کې وساتله. دا قصیده چې او زمک پلاس کې ده ښکاروندوی د محمد سام په ستاینه کې ویلې ده او هند ته د هغه سلطان یو سفر انځوروي چې څنګه د سلطان لښکر هند ته ځي او څنګه پر اټک تیریږي. ښکاروندوی د پخو قصیده ویونکو په ډول لومړی یو غرا ډیر لوړ او خوندور تشبیب لري چې د پسرلي مناظر د غرو او رودو په زړه پورې او ښکلي تصاویر په دغه تشبیب کې انځوروي. روستنو سلطان معز الدین یعنی شهاب الدین ستاینې ته وردانګي او په خورا استادۍ او اقتدار د ده د لښکرو یرغلونه انځوروي. دا قصیده کټ مټ د غزنی د دربار د پخو شاعرانو فارسي قصیدو ته ورته ده. درنو اوریدونکو دغه قصیده نږدې 50 بیتونه لري خو د خپرونې د وخت د کمښت له امله یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته وړاندې کوو. دسپرلیخ کلون کې بیا کړل سنگارونه دسپرلیخ کلون کې بیا کړل سنگارونه بیا یې ولونل په غرونو کې لالونه د غاټولو جنډې خان دی ورېدی تا د غاټولو جنډې خان دی ورېدی تا زرغونو بڼو کې ناڅي زلمی جونا زرغونو زمکو کې زل کله کستوري زرغونو زمکو کې زل کله کستوري چې پر هسک باندې زلیږي سپین ګلونه سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي سپینې واورې ویلې د کاندې بهیږي لکه اوښې د مین پر ګریوانونه هر پلو د ګلو وږم دی لونلی هر پلو د ګلو وږم دی لونلی ته وا راغله له ختنه کاروانونه لمړې خاورې یې اغلی ګل راوویست وچ بیدیا او غری کړله جنتونه وچ بیدیا یو غری کړله چلنتونه
اوس را نو ورکه ده د جیب بټوا بس رمی ورک ده پیسې سره خرا د یو چاو تصویرونه پکې د همد غبیت خالق طاهر زلان د روان نوی کال ویرجن سفر کیته د شعر په ژبه یو نظم لیکله په ورېښمین خیال کې د ښاغلي زلان په ژبه د هغه خیال ورو
دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده چې غبار په بڼو بار ده د ګلونو شونډي چاو دي اننګو باندې خافونه د لګو دي پلیمو کې لیکي جوړې دي د وښکو دا نظر زما نظر ده چې دنیا ور باندې وینم که خوب وینم دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده چې د ټال لړ دې شلېدلې لوپټه په وینو سره ده او شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پراته دي دا تان د ژوند شور هم شو خاموشه په جماعت کې د بلال اذان نیمګړې مناره را نړېدلې دا سپرلې د خزان دې دا خار یک بیابان دې دا خاموش ولی اسمان دې دس پر لے دے کہ خزان دے دا خار یک بیابان دے خاموش ولی آسمان دے چے مخ پا نقاب پٹ دے ہم انسان دے او پز مک چل تن دے پسل گو دے ہم انسان دے دا دنی وکال دا کم موسم منظر دے دیوالونو سیوری ٹھول کڑل پسرک ہم خاموشی شوا د چنچن شور ما شور دے چھے لخپل جال تختی زمک گنگش ولا غما لدرد غگ کبل نشی دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے کیسه څو زل شو بدلا کردارونه نوی نشول منظرونه نوی نشول موسمونه نوی نشول او کلونه نوی نشول دا د نوی کال د کوم موسم منظر دے یو تیګه په خپل ځای باندې ولاړه مخې پټ دی او د ټال لړ دی شلېدلې لوپټه په وینو سره ده شنه بنګړي د چا د لاس مات مات پاتې دي دا بنګړي نه دي ارمان دی دا بنګړي نه دي ارمان دی چې په زړه د چا ودانو او دا ټال چې اوسې لړ دی راشکېدلې او زنګیږي د احساس د شیبو سین دی لوپټه چې د وطن بیرغ به هم ترې جوړېدلو او په ستړي مسافر به خورېدلو په ګرمۍ کې به سایه وه او په جنګ کې به جنډه وه لوپټه نه وه زما کیفیتونه تازه وو دا منظر خو کربلا زما د ذات ده دا منظر خو کربلا زما د ذات ته احساسات مې چې شول خاورې ارمانونه چې تالا شول کیفیات چې په صلیب شول اوس چې کان نشم چشم اوس چې کان نشم چشم زه یوازې نه یم ټوله خاریا ده یوی ویره کې اخته ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده دا د نوی کال د کوم موسم منظر ده
سرو لمبور غر غرو دا شور نا دی خبر سرو لمبور غر غرو دا شور نا دی خبر دا څوک چې جنگ